CIA په ګډون متخصصین په دې باور وو چې ملا عمر د 2001 کال د سپتمبر 13 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د ملا عمر د وروستیو کلونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې ملا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوسمهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د ملا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټې ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټې ډام د ملا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دښمن په لټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پیټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري ملا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پیټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د ملا عمر د تګ راتک په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی ملا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي، د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی مني که نه. د جګړې د لورو ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. رادیویی مجله د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلي شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوې قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتې ده. د پښتني فلکلور غختلې برخه د لمیزتلو لګواخ سره مخته. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سنگارتوکو هغه مشهور سنگارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوی ځان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې.
پیزوان په لوړه پوزه خوان کا لکه په لوړ چنار چې واچوې شالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا ګاڼه یوې ګردی حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زموږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقریز خیوریده، دیر خواسته با او دابا معمولا غزمان انجون هچاو و حتی وادکر خوزو به هم هچاو. این سواد اقا گانه یا سم حدودی شویدی نشته. زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفت هستی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هاگه بس کلتوری خویت داری.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یان زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ آریایان یو، دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چیرې موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګار ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویلې دغه رقم یو سبه و هغه به هم د درلودل. ناو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دود کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخه کې استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیک دود پاړه اول کده پښتو ژبه د لیک دود پاړه راته لړن معلومات راکې چې د لیک دود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیک دود لیکل کیږي یا د لیک دود کوم لیک دود د کلن معلومات راته راکې
د لیک دود مثلا خو ټول ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیک دودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیک دود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبله، او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو، آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لاره کنه؟ که لیک دود لاره غلی دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود و په نامه د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته دا عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوی. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کوو ګور موږ د لرغونې دورې لیک دود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل دا چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادی تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغه باندې باید رڼا واچوم، هغه ته ته چې خپل عربي لیک دوت کوم چې پورتو باغی باندې سب چوایا باغی باندې لیکل کېدل خزینی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا دغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغې دپاره یو فکر په کار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره په کار وو چې د هغې آوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو، او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود و، مګر د پښتو دپاره ځینې آوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي. هغې دپاره هغه نه
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه آوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل، شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړل شوه چې د دغه آوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه آوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل، او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو، یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو آوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه، او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې ځینې ګډې جرګګۍ آی په لیک دود باندې کومه مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکې لاره او بر پښتانه سره کېناستل، او په علمي مجالسو کې ځینې مسایل ته اشاره وکړه. کوم مسایل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته قانع شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي، مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکړي. مثلا د او خین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا وکړه. مثلا د څې دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول، په لیکدود باندې مستقیمه اغیزه وکړه؟ په لیکدود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی، ځکه تغییر خو په دې معنا راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه یې تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول، هغه مثلا دلته چا نه کارول، او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د بارګلۍ سیمینار او دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو، او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه
کورونا.
شاعر یا فنکار دی یو داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شېبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلې یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایاز صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پوښتنه تر دا وی چې ول شعر لیکي، ما سره پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ول شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سره مطلب د پختون کام په حوالہ موږ د پختونو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو، نو دا پختو غاړي دا پختو ټپی زما خیال دا دی چې دا گر سره موږ ته یو فطری ودیت دی د خدای د طرف نه، چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر ربنواز مایل، او یو مې بل ورور دی، دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم، نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و، یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و، یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو، نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو، یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو، او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې، یا به د ژبې په اړه خبرې کولې، یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې. نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې. نو بس
نو ایاز صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتماً
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې ربنواز مایل صاحب ستا او زه یم، او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو، نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې، نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسې کولی صرف شعر وایې، نو بیا که نه شعرا نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي، نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه،
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم و ربنواز مایل هم و. نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی، او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم تاکم، زما به یو خپل اسلوب وي، یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله،
په خپل راتو وستا لار کوم ده کی چې مثلا که محبوب تعال ولی یا که محبوب کله بینو مشیر ولی او هغه ول ولی یو زپو شم چې را داد محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاد شعری ولی هغه ستا اسلوب لار څه وا
که زه خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو به زه د هغه په استعارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استاد د استعاراتو یا
استعارې چې دي کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره زکاروم کلمه توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورنه اخیسته دی کلمه د ویری توری نه دی کارولی ا مصره می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه د داغه نوم د ویری کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوی دي
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه او بیا زهم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار هغه راته چاپ کړی او هغه کې نړیوال شاعران چې دا هغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعری جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
داغه مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کول هم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راژباړلې دی پښتو اکیډمي کوټي راته چاپ کړی دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پختونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی وو نو د نورلای او د کوټي خډیر شاعرانو لس پنځلس کسانو نو هغه ادبي سفر چې مو
کړو
هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پښتن ته ورتلو نو چې مو پښتن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوی او د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهیم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو پڅومره سخت راغلو پڅه سهيله براتلو پڅومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دنا وخت راغلو نو دا دیدن ته دنا وخت راغلو دا دغه شیر نه دا ټوټه ما
رازق فهیم
هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
دی صاحب د روسي پښتني په توګه او بیا وروس ساسې شاعري اورو ته خو ځوان وي او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه اوس دا د په ګیري کې د سپین لګېدلې دي هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخل احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساسات
تر څو خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم.
نو اوس ستاسی نه شعر اورو، اوریدونکي به هم په دې تمه وي چې ستاسی غزل واوري.
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا، تا خنور کړم په ځان پسې لیوالا، او مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم، مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم، هم کلام یم لتا سره دیوالا، مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم، هم کلام یم لتا سره دیوالا، او شیر دی چې خپل اوشکی بلو مچرناشی،
خپل اوخ کی بلو مچرناشی،
بلش پر باندې راغله به مشال،
واه واه دا به دی وای،
خپل اوخ کی بلو مچرناشی، بلش پر باندې راغله به مشال، وستا د شیر زتات ډالې کوم، په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته،
په شکمن نظر
چې ګورم، شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړه نکړله کلاله،
واه واه
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړه نکړله کلاله، او ژغ دی ولی تر ما پورې نه را رسی، ژغ دی ولی تر ما پورې نه را رسی، ای په ذات کې را نه ورکام خیال.
اوریدونکو، انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي، او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکاره وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو، او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ، او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر هم دانن روان شه، او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده، او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به همالته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښي ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوېد. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده، او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم لخپل یوازینی سوینه نوی دریخ کړی. په همدې کې یو ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپلو کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په ده مزنګ کې په نیولي اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. کوزو یې را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چیغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړني لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب و. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی و، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي. امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک یې ټول ونیول او د رسالت له کهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنګاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کې و او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندېش په شان وه. او په دغه ځای کې ښکار کاو او عشرت په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفات د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کرور ډېرې صوبې وکړلې نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زه یم زمری پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې ده هراتو جروم، غرجو بامیانو تخار بولی نوم زما پا او دم، ز پی جندویم روم لما اتل نستا. پا مروا زما غشی لونی داری دخن را چخا، ده هریوا روت پر چند و زم تخت پلن را چخا، رپی زدن را چخا لما اتل نستا. ده زرنج صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا، پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا، ستر می ترگور وکڑا لما اتل نستا. خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم، خپلو وګړو لرا لورو پیرزوین لرم، دوی په ډاډینا خبامم خی روزنه کوم، تل یې ودنه کوم لما اتل نستا. پلویو غرو می وینا درومی نه په زنډ پټال، پلویو غرو می وینا درومی نه په زنډ پټال، نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال، په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا. زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا.
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کا چې امیر کرور عادل، ضابط او د ښې وینا خاوند و. د بهر کلا شعرونه ویل. په کال 1450 هجري کې د پوشنګ په جنګونو کې مړ سو او تر دې وروسته یې زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو.
مشهور لیکوال گریندل وای شاعر نمري د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې، پروفیسر محمود ایاز یې په ویری و مرثیه لیکلي او هارون پاچا یې شعر ترنم کړی.
سخی ناری راته مو وه سا اخلم، ځان ته لږې در دېدلي ټپې وایم. سخی ناری راته مو وه سا اخلم، ځان ته لږې در دېدلي ټپې وایم. سخی لږ خو راته وژاړه په چیغو، ډېر مین ستا د شپېلۍ په واویلا یم. سخی بېرته مې یو ځلې را ژوندی که، زه وژلی د بېلتون تورې بلا یم. سخی ګوره اوس نه ویښ او نه ویده یم، را ګیر کړی یوې داسې ابتلا یم. سخی ستا په بدمستیو کې منغاړه، سخی ستا په بدمستیو کې منغاړه، چې وځان ته دف وهم او په ګډا یم. سخی شابسی سندری راتوایا، سخی شابسی سندری راتوایا، د ژوندون پستلی دکی مبتلایم، سخی بیا لخپل ځانم روریم، زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا، هجرزاد جانان تا گوره پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون، سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی، سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی، سخی لگ می ربانی وکر تنهایم. سخی وینی می لستر بوچ خچاچی، سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم. سخی ناری را تما و حسا اخلم، زان تلجی در دیده لیتا پیوایم.
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم، دخپل قد پسوری کی نمو دماشم. تسلیم نیست دوونو احسان.